الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي العربي الأمي الأمين الذي سطعت أنواره من مكة المكرمة فأضاءت الأنام ومحت الوثنية ومحقت الأسنام وثبتت بفضل جهوده دعائم الوحدانية وأسس الإيمان وانتشرت الفضائل بالاقتداء بسيرته والاهتداء بتعاليمه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم. أورونو مؤمنانو، دا خبر اشکاره ده چې پتنه به ورځ تر بلې زیاتیش. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل مبارک دوره کې خپل امت ته کامل تعلیم ورکړی دی، هغه مسائل چې د دې امت د پاره په هغه زمانه کې وې، په وروسته کې وې، اوس دی، بیا راځي، د څه شیانو سره چې دا امت مخ کیږي د هغه په اړه کامل تعلیم ورکړی دی. تر ټولو ستره خبره لا دا ده چې دا امت په آخره زمانه کې د کومو پیتنو سره مخ کیږي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم د معجزې په ډول باندې خپل امت ته د هغو ټولو پیتنو د هغو مشکلاتو مخکې لا معلومات ورکړی دي، او دا یې فرمایلی دي چې د امت تاسې به په آخر زمان کې د داسې پیتنو سره مخ کیږي، تاسې به په آخر زمان کې د داسې تکالیفو مشکلاتو ستونزو سره مخ کیږي. هغه پیتنې، هغه مشکلات، هغه ستړیاوي چې سید البشر صلی الله علیه وسلم د اسلام په شروع کې فرمایلی دي، هغه پیتنې اوس ورځ تر بلې را روانې دي او ورځ تر بلې ډیریږي. ډیر پیتنې دي او په مختلفو شکلونو راځي، په مختلفو ډولونو راځي، او دا د دین سره محبت به ورځ تر بلې کمیږي، پیتنې به ورځ تر بلې زیاتیږي، حتی آخر به دا امت او د دې امت مسلمه پیروان دومره ستړي سي چې حتی هغه خپل دینی شعائر، هغه دینی احکام په دې باندې به خلک شرمیږي، او دا به ورته عیب وي، دا به ورته ستونزه او تکلیف وي. هغه زمانې ته ما او تا راغلي یو، داسې د پیتنو زمانې ته راغلي یو چې د دې پر ځای چې یو څوک د دین پر اصولو برابر وي، داغه تایید وکي، داغه احترام وکي، داغه قدر وکي، بلعکس هغه کسان چې د دین سره محبت لري هغه کسان خلکو په مخه کړي. تاسو وګورئ، دا مشکلات دلته یوازې نه، ټوله دنیا یې پر سر اخیستې ده. په دې ښار کې په علانیه باندې گناهونه شروع سي، په علانیه باندې د فحش مراکز شروع سي، هیڅوک څه نه وایي، ګرده پټه خوله ناست. هغه کسان چې د فحش شوکیان دي، هغه کسان چې د بېدینۍ شوکیان دي، هغه خو په خوشحاله دي. هغه کسان چې بیا مسلمانان دي، هغه دوام غږ نسي کولی، که غږ وکړي خلک یې پر دا سر باندې وي، ده بله ستونزه ده. تاسو وګورئ په دې ښار کې که یو سینما جوړ سي، هیڅوک څه نه وایي، او که چیرې یو بانک سودي نظام، بانک سودي کار شروع کړي او اعلان وکړي، د دې خپل سود د پار عام پوسټران پر عام بازارو باندې ولګي هیڅوک څه نه وایي. ګوره سود سود دا څومره ګناه ده؟ هغه ګناه ده چې پیغمبر الله عز وجل یې په اړه فرمایي فأذنوا بحرب من الله ورسوله، څوک چې په علانیه باندې سود کوي هغو کسان ته د الله او د الله د رسول د جنگ اعلان دی. که په دې ښار کې یو بانک یا یو تاجر یا یو سراب په علانیه سود شروع کی او په علانیه باندې اعلانونه پوسټرونه وزړی، پګر د ښار کې به یو څوک ونه ویني چې دا خپل ژغ راپورته کی چې ای خلکو د الله څخه وویرېږي، هغه ښار هغه خلک چې د الله عز وجل دا قانون نه مني، هغه څوک چې سود کی هغه ته د الله او د الله د رسول د جنگ اعلان دی. ای ښار خلکو، تاسو د الله د جنگ طاقت لري؟ تاسو د الله د رسول ته د جنگ طاقت لري؟ د هغو د مقابلې توان د سره ستا هیڅوک نه وایي. او که پاحشخانه جوړه سي په علانیه باندې، یو څوک دکان راوباسي په هغه کې ناروا فلمونه، هغسې ناروا فلمونه چې ژبه ورباندې شرمیږي، داسې څوک خرڅوي، تاسو به ونه وینئ چې د الله په خاطر دغه دکان کې څه روان دي، په دې سینما کې څه روان دي، دلته خمار کیږي دلته څه روان دي، دلته د بېجنۍ دعوت کیږي دلته څه روان دي، دلته یو داسې مرکز جوړ شوی دی چې هغه د دین د احکامو سپکاوی کوي دلته څه روان دي. اما هغه کسان چې هغه پر شریعت برابر دي، په دې کسانو باندې په سوو خلک پسخند وي. ډېر ځوانان دي ما ته راسي وایي ژره خو نسم پرېښوالی، د داسې خلکو سره مې ګزاره ده، هغه زما په ژره پسخند وي، په سپکه راته ګوري، یو ادارې ته چې ورسم په سپکه راته ګوري. نو دا د فتنو زمانه نه ده؟ دا هغه زمانه نه ده چې پیغمبر علیه السلام پخوا لا پیشبینی کړې وه چې داسې فتنې به راځي، داسې فسادونه به راځي، او د دین سره به کم محبت دا دومره زیاتیږي، محبت به کمیږي، عدمی محبت به زیاتیږي، چې حتی دا د دین احکام به خلک به ښکاره نشي کولی. نو دا فتنې چې راځي، د دې فتنو په مقابل کې د سړي مسؤلیت څه دی؟ د سړي مسؤلیت دوه شیان دي: معلومات لاسته راوړل او استقامت کول. ځان به خبره یې، یو وخت به ته د فتنې ښکار سوې په ځان به خبر نه، ته یې پلا تحقیق وکړه، ته یې پلا معلومات وکړه، ته یې پلا زده کړه وکړه. زموږ ډېر داسې ځوانان وه او سته، هغه خلکو راسه ګمراهان کړل، چا راسه ګمراهان کړل؟ د دنیا هغه تر ټولو ستر کافران چې د دین دشمنان دي، هغه یو لس کسان زما استاد جنس څخه مزدوران جوړ کی، یو لس کسان زما استاد قوم زما استاد ژبې رانیسي، پیسې ورکي، میاشت په میاشت معاش ورکي، تنخواه ورکي، هغه د کفارو لپاره دلته کار کی او پر علماو بد وایي، پر مساجدو بد وایي، پر مدرسو بد وایي، ستا پر ژره بد وایي، ستا پر لنګوټه بد وایي، ستا پر عناناتو بد وایي. ګوره مسلمان، ستا پر هغه عناناتو بد نه وایي چې ته په شرمېږه. هیڅ دغسې سړی به ونه وینې چې زموږ په دې منفي عناناتو کې سپي جنګول دي، دا مه کوئ. دا زموږ په رواج کې بعضې کسان سپیان جنګوي، دا بد کار دی، دا نه وایي. زموږ په دې رواج کې بعضې داسې کارونه دي چې خلک د نورو حیوانانو شوکي، دا نه وایي. زموږ په خلکو کې د طرفګنۍ او د تربلګلوۍ ځینې بد عنانات، دا نه وایي. زموږ په قوم کې، زموږ په ښار کې، زموږ په ټولنه کې ځینې داسې رواجونه دي چې هغه په ودو کې راځي، ځینې رواجونه دي چې هغه په نور معاملاتو کې راځي، ځینې رواجونه دي چې هغه په پولو په پنډل کې راځي، دا نه وایي. یوازې او یوازې د قلم تر څوکه لاندې ستا خدای، ستا رسول، ستا مسجد، ستا مدرسه، ستا روژه، ستا ژیره، ستا لنګوټه نیولې. نو ته دې ته ولې نه متوجه کېږه چې دا نو ولې ژیره عیب ده، لنګوټه عیب ده، العیاذ بالله، مسجد عیب دی، مدرسه عیب ده، د دین احکام عیب دي؟ یا نو خدای تا ته عیب جن معرفي کی؟ دا لس کسان خو اجران دي. بدبختی دا ده چه زمور ده جلوس کسانو سرناست و ولاده نیوی کس نور زوانان کی آغای خطاب سی آغم برا کلم و سر چلی نو چه تزوام چه زوان تو خو عقل لری پیکل لری دی خو تن خاخ لی دو خو کار دا غدی تا تا چا پیش ده تو ولی پرده دی پا اتان بانی کشو تلی تو خو راس ده علماء و سر مجلس بکر تا دی علم سر مجلس کری تا ځان په خبر کړی دی چې موري صاحب دا خلک څه وایي چې دا مدارس په مخه کړی دی ملایان په مخه کړی دی او مسجدونه په مخه کړی دی او دا خلکو سپکاوی کې دا خلک د دین عنانات په مخه کړی دی چې موږ در اوسه پورې پټ سترګې پاتې په دې دین کې حقوق په دا چوکاټ کې پرمختګ نشو کولای دا اوس رښتیا مولي صاحبانو تاسو دغه سیاست کې دا خلک نه کړه ځان وایي یو ځوان راغلی دی دا پوښتنه کړی یا نو دا خو پیتنه ده دا خو جهالت دی دا خو ناپوهي ده تحقیق پکار دی معلومات پکار دی پوښتنه پکار ده پلټنه پکار ده اول مسؤلیت دا دی چې معلومات به لاسته راوړې که ته وه دا به نو ممکنه نه وي څنګه افغان به وي څنګه مسلمان به وي چې هغه به معاش اخلي او د دین په ضد به چلیږي دا به ممکنه نه وي ولې نه ده ممکنه ما او تا په دې ښار کې اوسېږو او د دې خپل هیواد معلومات را تسته نورې خبرې پرېږده په دې ښار کې چې کومې حادثات سوي دي پر یوه موټر سایکل باندې یو څوک بل چا نه دی وژل یو غل پیدا سوی دي پنځوس کسان یې وژلي دي د یوه یوه موټر سایکل دپاره د شلو شلو زرو روپو دپاره یو سړی چې د شلو زرو روپو دپاره انسان وژني او دته چې هره میاشت شل شل زره په جیب کې ور اچوي نو بیا به دی د دین په ضد ولې نه چلیږي وایي پیسې راکړه زه هر څه کوم ار چا چې د دین په خلاف قلم چلوي دا یا د امریکایانو اجر یا د غربیانو اروپایانو اجر دی او افغان نه دی افغانان یوازې افغانان مسلمانان زیږوي افغانان سیکولر انسانان نه زیږوي د افغانانو په فطرت کې اسلام پروت دی د افغانانو په فطرت کې د دین محبت پروت دی چا چې د قلم څوکه وچرول دا مزدور دی دا غلام دی افغانان غلامان نه دي پرېږدي د دې غلامانو مجلسې زما خطاب دی غلامان ته نه دی دی زمیر خرڅ کړی دی دی کس وجدان خرڅ کړی دی دی کس افغانیت خرڅ کړی دی دی کس د پلار په حیثیت بازی کړی دی دی کس د مور په حیثیت بازی کړی دی اغه مور چې د ته شیدی ور کړی دی اغه د افغانیت شیدی ور کړی دی دی د اغه شکر د اغه شیدو ناشکر دی د مور د زړه د وینو قدر د سره نستا دا به ستا قدر څه وکړي دا به زما قدر څه وکړي دا به د دې خاورې قدر څه وکړي دا به د محمد رسول الله قدر څه وکړي دا جاهل قوم دی د دې کسانو سره نه ناسته جایز ده نه زما خطاب دی ته دی پلار قدر نه کوي د مور قدر نه کوي د نیکه قدر نه کوي سلسله پر سلسله چې دا څوارلس سوه پیړۍ د کم نظام راغلی دی هغه ته دی بد وایي نو د انسان ته زه څه ووایم دا زه څنګه اصلاح کړم زما تا ته خطاب دی دا کس وپیژنه علامه یې دا ده چا که د عالم په ضد خلاف قلم وچلوي اجر دی اجر مزدور دی دا د کوپارو غلام دی دا د کوپارو ګوډاګۍ دی ځینې لرې اوسه تا ته وایم افغانه تا ته وایم هغه چا ته زما خطاب نه دی چې هغه افغان نه دی هغه څوک افغان نه دی چې هغه د اسلام په ضد قلم چلوي هغه څوک به څنګه افغان سي چې هغه د پلار په ټول ژوند پسخند وي ځکه چې دی وایي چ ای افغانانو تاسو چې د دین په ضد باندې د دین سره روان یاست د مدرسو مسجدو سره روان یاست تاسو چې دغه د ملایانو خبرې منی تاسو بد خلګ یاست سپک خلګ یاست نو د خپل پلار هم دغه سو نیکه هم دغه سو مور هم دغه سو چې د پلار سپک وبالي او تا به چیرې تا ته به چیرې قدر درکی ښه معلومات لاسته راوړل ځان پو کول د ار اجر او د ار ګوډاګي په خبرو نقشې وتل جرأت والا جوړ سا همت والا جوړ سا معلومات ځان ته وکه تحقیق ځان ته وکه دا خپل کلتور او افغانیت چې دا څور لسو کال چلولې دي پر دی ولاړ سا ګوره تر اوسه پورې موږ آزاد وو اوس دغه اجرانو ګوډاګانو چې د پردیو غلامي وکړه موږ غلامان سو دا څور لسو کال افغانان څنګه وو پر ډیلی باندې حکومت کاوه پر دغه اروپایانو باندې حکومت کاوه پر امریکایانو حکومت کاوه اغه پاکستانیان او اغه انډیان چې نن زموږ په افغانستان بازی کی دته موږ چله د غلامی ورا چولې و دا چله نه د پخوش کیږي چې دا د چش چله ده
دا په خوا غلام ته ور په غوښ کېدل د دې لپاره چې خلک یې وپېژني چې دا غلام دی.
انډیانو پاکستانیان تر اوسه پورې هغه چلې په غوښ کوي چې زما استاد پلار او نیکه
ور په غوښ کړي دي. نن هغه په ما او تا بازی کې د دغه لیکوالانو د لاسه، دغه اجرانو د لاسه، ورکې دا اجران، ورکې دا غلامان،
هغه حریت را ژوندی کې چې زما استاد پلار او د نیکه سره و. زما استاد پلار او نیکه په ژیرو لنګوټه کې وه.
زما استاد پلار او نیکه د مشد احترام کړی و، د منبر احترام یې کړی و، د مدرسې احترام یې کړی و، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احترام یې کړی و.
راسی هغه احترام را ژوندی کی د الله په عزت مې قسم چې الله عزت درکړي، د الله په عزت مې قسم چې هغه شهامت ستاسي چې هغه زمانه وي. اوس خو چې دغه سکولر خلک راپورته سو موږ ته دا بدبختي پیښ سول، د ځان جواب نه لرو، د ځان دفاع نه لرو، د ځان ډوډۍ نه لرو. ای دغه سکولرستان چې نه و راغلي مشکله داسې و، خلکیان راله دا کیسې پیښ سول. یا دا 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 د غربیانو د شرقانو ګوډاګیان راله دا کیسې پیښ سول. پخوا کله داسې و، دا سپین ژورو یاد افغانستان یو مستقل هیواد و، هر چاته په همت خبره کولی شه اوسې وکړي. نو برته یوازې لار په دې کې ده چ هغه زما استانی کونو د هغه د خلو قدر وکړو، د هغه د چهرو قدر وکړو، او د هغه د همت قدر وکړو. به قدر به نه جوړیږو.
نو معلومات لاسته راوړل دوهم استقامت دی. استقامت دا چې د غرب پیشن دا وړی دی نه په شرمېږي. ما استاد چې د پلارو د نیکه پیشن دی په وشرمېږي.
دا ته استقامت وای. دا الله د لوري څخه ما او ستا مسؤلیت په دې نه دی اخلاص چې وس نو د پیتنو زمانه ده، نه اوس موږ څنګه وکړو. نه نه،
ما ته به استقامت کړو. په استقامت کې به څو کار کړو.
یو دا چې د خلکو د خبرو پروا به نه لرو. هر څه چې خلک وایي،
خلک که ډانګ چلوي هم به غږ نه ورته کوې، کلک به درېږې. که خلک خبرې کوي هم به کلک درېږې. او زما استاد ځینې ځوانان
او شو شو عقیدو والا گردنو تاسو د په دیوه ګټه ګوري کې مراولي
چې چا ژره وخره لاغه نوبت دي. داسې شش خلک پکشي دي، نیکان خلک پکشي دي، چې خلګو را څخه تا ایستلی دي.
زما استاد کار دادی دغه اجران په پلس زورو په شلو زورو کې په کټ لس دانی دي. تا نور به ځینې را جلا کړو،
پر هغو به کار وکړو، هغو به هغې به په حقیقت پوه کړو. هغه زما استاد د بدن وجود دي، په دا خپل زړه پورې به ونیسو. نو ځوانه، زما تا ته هم خطاب دی، ته چې د دې لسو کسانو اجرانو په دوکو خطا وتلی،
ته راشه زما سره هم یو مجلس وکړه، دوه وکړه، درې وکړه، چې زه له څه درته وایم. رښتیا که ته ما د تمدونه لرې کولې، رښتیا که ته د ما د پرمختګه لرې کولې، رښتیا که تاسو ما داسې انسان جوړوي چې هغه د افغانستان په ورانۍ خوشحاله و، هغه مهال وایي چې زه ولاړم د پلان عالم سره کښېنستم، پلان خبره راته وکړل چې هغه د افغانستان د قانون په خلاف. د افغانستان قانون اسلام دی، بس افغانان مسلمانان دي، یو د اسلام قانون منلی شي. هر قانون هره ماده چې د اسلام سره په ټکر کې و هغه مو نه ده خوښه، که د اسلام سره موافقه و هره ماده چې پر دا سر و سترګو مو قبوله ده. که هغه ماده غرب راوستلی، که شرق راوستلی، که پاکستان راوستلی، که هندوستان راوستلی، که زما استاد افغانستان راوستلی، هره ماده چې زما استاد د قرآن سره برابر او پر د ادوارو سترګو مو قبوله ده، او هر ماده چې د اسلام خلاف و، د قرآن خلاف و، چې زما استاد پلار راوستلی مینه کو، ځکه زما استاد پلار خیانت کړی دی د خاورې سره. زما استاد پلار به هغه خپل پلار خبره سیما او تا ته رانقلی. بس زما استاد معیار قرآن دی، صحیح. نو دا کسان به پیژنو، ورته وایي به چې راسي تاسو یو پنځه کسان اجران دي، هغه ورک دي، ستا رنګ هم ورسره بد دي، ته ځینې راووځه، راسه زما سره خبرې وکړه. څنګه افغان به وي چې هغه اهل قلم وي، او هغه چې د افغانستان په تمامیت نه وي خوشحاله، هغه چې د افغانستان په ازادۍ نه وي خوشحاله، هغه چې د افغانستان په پرمختګ نه وي خوشحاله؟ زما خو داسې خوښه ده، زما خو دا زړه غواړي چې افغانستان په ګرده دنیا کې یو داسې مترقي هیواد وي چې ټوله زاری ورته کوي او ټوله ورته محتاج. زما خو داسې خوښه ده، زما خو داسې خوښه ده چې افغانستان داسې داسې اسباب و وسایل ولري چې ټوله دنیا یې نه لري. دا هر افغان دغه خوښه.
نو هغه سیکولر انسانان چې تا د دینه خوشحاله کوي، د دینه دې لرې کوي، او په دې نیت چې راسه تمدن په اروپا کې دی، راسه تمدن دا په سیکولر نظام کې دی، داسې نه ده. تمدن زما او ستا پلار ثابت کی، ما او تا چې د پلار د قانون واوښتلو ذلیل انسانان جوړ سو، او د پلار په نقش قدم چې ولاړو حر آزاد و همت و تمدن هر څه زموږ. تا اوس چې دنیاوال کوم شان لري، دا 50 کاله مخکې موږ درلود. ولې راسه ولاړ پردیو ته ملا سر واچو؟ که پر هغه افغانیت باید برته پاتې سو، تر هغه لکه نور دنیا شان لري موږ به هم نه. خیر، زما اصلي هدف بل یو بل فتنه چې اوس پیدا شوې ده، هغه فتنه ام کفارو راوړې ده. دلته په افغانستان کې کمه کمه پیدا شوې ده، په هندوستان او پاکستان کې خو نو ډېره په خاص خلاوه. د دوستۍ په شکل کې، د دین په شکل کې یو بل شک خلکو ته ور اچوي. هغه شک دا دی چې د اسلام دین په حق دی، صحیح دی، مګر 1400 کاله تیر شوي دي، خلک څوک یو څه وایي، څوک بل څه وایي. ممکنه ده چې یو بل نبی راشي، هغه به د هغه دین پسې روښانه کړي. په دې کې داسې کسان پیدا شول، په ایران کې یو څوک پیدا شو، یوه ډله پیدا شوه بهایان ورته ویل، پاکستان کې هندوستان کې ډله پیدا شوه قیدانیان یې ورته ویل، غلام احمد قیدانی. دا نوی نبی دی، دا د هغه نبی د پیغمبر علیه السلام دین نور ژوندی کړي. ګوره دا بله فتنه ده. دلته هم اوازې څه ګډې شوې، پلانکي ځکه پیغمبر پیدا شوی دی، پلانکي ځکه کابل کې پیدا شوی دی، دلی پیدا شوی دی، پرون لا ماته چا وویل دلته یو څوک پیدا شو. دا که ساده انسان سپېره انسان یې، په دا سادګي و سپېروالی مخ شه وزه، مخته وزه، ته د عمق وڅړه، دا د یو ځای راځي، دا یو څوک حمایه کوي. ساده خبرې خو نه دي، په دې خو کوچنی هم پوهېږي. ګورې الله تبارک وتعالی دا خبره موږ ته په قرآن کې داسې روښانه کړې ده لکه وا لکه لمر ات شک نسته پکشه. الله عز وجل په قرآن عظیم شان کې موږ ته څلور خبرې کړې دي، څلور. یوه خبره دا راته کړې ده چې پخواني انبیا داسې وه چې تر هر نبی وروسته بل پیغمبر راتلی. الله تبارک وتعالی د هغو معلومات کړی دي، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته په قرآن کې هدایت کړی دي چې هر پیغمبر براتلی تر هغه پیغمبر وروسته به بل کتاب راتلی. هغه پیغمبر ته به الله عز وجل اطلاع ورکړل چې اے پیغمبره، دغه هدایت تی تا ته راځي، تر تا وروسته بل پیغمبر هم راځي، تر هغه وروسته بل هم راځي، ته به دا دین چلای او راتلونکي نسل ته به هدایت کوي چې تر ما وروسته که بل دین رالی، بل پیغمبر رالی، د هغو تایید وکړي. یوه خبره ده قرآن عظیم شان آیت تی الله تبارک وتعالی د موسی علیه السلام قصارا نقلي: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. الله عز وجل فرماي وي موسى عليه السلام تمش كتاب ورك، او دغه كتاب تعقب باني مبل كتاب ورك، بل نور انبياء وليش دول نور كتابنا نور اديان عيسى عليه السلام رالي يدوني الله كله. وآتينا عيسى ابن مريم البينات، تر دو رسل موسى عليه السلام بزر. موسى عليه السلام الله عز وجل پیغمبری لجلی دی، موسى عليه السلام تی معلومات تر کردی دی، محمد الرسول اللہ تی معلومات تر کردی دی، چی تر موسى عليه السلام رسل بیا بل پیغمبر دی. او بیا الله تبارک و تعالی تا حضرت نوح علیه السلام یادوانا کرد: ولقد ارسلنا نوحا و ابراهیم في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم. الله عز وجل فرمائي ومجنوح عليه السلام وليش دوي إبراهيم عليه السلام وليش دوي ورستم بعد دي فأولادو كي نور أنبياء في داكرا ورستم دي فأولادو كي نور پیغمبران وليش دول نور دينون مراولن زکه خو تر ابراهیم علیه السلام او تر نوح علیه السلام وروسته نور انبیا و زکه الله عز وجل ایادونه هم کړی. او همدا ډول الله تبارک وتعالی په قرآن عظیم شان کې د حضرت آدم علیه السلام یادونه کړې ده، او فرمای: وقلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آدم علیه السلام ته وایي وای تاسو مځکې ته ولاړ سي، په مځکې کې به ستاسو اولادونه وي، هغه ته به سلسله پر سلسله د الله عز وجل د لوري څخه هدایت راځي. او همدا ډول الله تبارک وتعالی په قرآن عظیم شان کې بل ځای کې فرمایي، د عیسی علیه السلام یادونه کوي، وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسل يعدي من بعده اسمه أحمد. عيسى عليه السلام قبل قوم تعوازكي وإي بني إسرائيل قوم ما تاستا كتاب را وريدي أو إيز ما قوم زد آغا كتاب تعيب قوم چز ما مختدي يعني ده التوراة از ما قوم از تاسو ته زیری درکوم چې زما وروسته به یو پیغمبر راځي د هغه نوم به احمد وي، هغه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دی. ګوری الله تبارک وتعالی په قرآن عظیم شان کې هغه انبیا چې وروسته ای نور انبیا راتلل د هغو یادونه کړې ده. د نوح علیه السلام وروسته پیغمبر راځي یادونه کړې ده، د آدم علیه السلام وروسته راځي، موسی علیه السلام ورسته راځي، د عیسی علیه السلام ورسته راځي. دا څو نومونه ما تاسو وویل، تر هر پیغمبر ورسته چې کم پیغمبر یا کم جن راتلونکی دی دا هغه یادونه الله عز وجل په قرآن عظیم شان کې. دا یو خبره. او دوهمه خبره دا چې الله تبارک وتعالی په قرآن عظیم شان کې حکایت کړی دی، حکایت یې داسې کړی دی چې مؤمنان کم کسان دي، مؤمنانو کې به دوه صفات دي. څو آیاتونه د سورة بقرة لرم نمبر آیت الله عز وجل مؤمنان کم کسان بولی و ایدوه صفات و پکشی والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک. د مؤمن دوه صفات دی، کم دوه صفات دی، پر دی دین با ایمان راوری او پر آغا دین باندی با ایمان راوری چی تر دی دین مخ کی دی. گواری دا خبره نکی چی ورست بیا بل دین رازی پر آغا با هم ایمان راوری. دوه صفات یادی، یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک، او داسې نه وایي وبما سینزل، هغه دین چې بیا وروسته راځي، ځکه خو بل دین نشته. نو الله عز وجل قرآن نازل کړی دی، قرآن کامل کتاب دی. بل آیت کریمه دی، د سورة مائده 15 نمبر آیت الله عز وجل فرمای، لكن الراسخون قل يا اهل الكتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا بالله وما انزل الينا وما انزل من قبل. الله تبارك وتعالى دا دوه صفات و اهل کتاب ته شي وای، که تاسو غواړئ چې کامل کسان جوړ سي، بس تاسو ته چې کوم کتاب درکول سوی دی، کوم کتاب چې محمد رسول الله تور کول سوی دی، پر دې دوه ایمان، اسلام او تر اسلام مخکې. سورة النساء یوسل د شپیتم نمبر آیت الله عز وجل فرمایي، لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك. دلته مع الله عز وجل دغه دوه صفات بیان. او د سورة النساء شپیتم نمبر آیت، د سورة النساء یو سل شپږ دېرشم نمبر آیت، د سورة الزمر پنځه شپږم نمبر آیت، د سورة الشورى دریم نمبر آیت. دا څو آیتونه چې ما یاد کړل، نور آیتونه هم شته په دې کې. الله تبارک وتعالى ټول ځایونه وایي مؤمن به کم صفات لري، دوه صفات، د اسلام پر دین به ایمان راوړي او پر هغه دین به ایمان راوړي چې تر اسلام مخکې دي. بل دین نشته تر اسلام وروسته، بل دین نسته که تر اسلام وروسته بل دین وای، الله عز وجل به داسې خبر ورکړی وای لکه بني اسرائیل ته چې ورکړی وای چې ای بني اسرائیل قوم، تاسو ته وروسته بل دین راځي، پر هغه ایمان راوړي. مسلمانانو ته بل دین نسته چې الله عز وجل ورته وای چې دا اسلام ومنه، پخوانی ومنه، وروسته بیا بل دین راځي، هغه ومنه. دا څو آیاتونه چې بیان کړ په یو ځای کې الله عز وجل، په ټول قرآن کې نه وای، دوه شیان ته وای، وای دغه د اسلام دین ومنه، تر اسلام مخکې چې کوم دینونه دي هغه نور ومنه، اغم ومنه، پر اغم ایمان راوړه، خو عمل په اسلام وکړه. ګوره بیا دا خبره تکراروم، و ټول مسلمانان ته دا نه وایي چې بل دین راځي اغم ومنه، خو بل دین نشته، نو تر اخره دغه یو دین. او الله تبارک وتعالی یو وار د مؤمنانو په صفاتو کې دا خبره کړې ده، بل وارې رأسا مؤمنانو ته وایي چې اے مؤمنانو دعا عمل وکي، برای راس امرا ورته وایي. هلته خو بیان دلتا امر دي، الله عز وجل فرمای، قولوا آمنا بالله وما انزل الينا. اي مؤمنانو تاسو به واجد خبره کوي چې زموږ ایمان پر الله او د الله پر رسول پر دغه دین باندې دي، او پر هغه دین باندې دي چې تر دې اسلام مخکې تر سوی، دغه دوی خبرې به کوي، بل خبره به نه کوي. دا
دا به نه وایست چې وروسته بیا بل دین راځي، هغه بیا موږ منو. بل دین تر آخرت نسته، بل پیغمبر نسته، بل نبی نسته، دغه یو دین دی د اسلام تر قیامته چلیږي.
قولوا آمنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم. وجد آيات كريمه دي سوره البقره يوصل شكر دي شم نمبر آيات دي سوره آل عمران تلور اتايم نمبر آيات. الله عز وجل فرماي قل آمنا بالله وما انزل علينا وما انزل على ابراهيم التم اداهكم الله عز وجل دي سوره النساء يوصل درش بتم نمبر آيات. الله عز وجل التبيا داهكم كي ان اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعد. دا دوهم خبره ده چې الله تبارک وتعالى او مؤمنانو ته حکم کړی دی صراحتا. دریمه خبره یو اوله خبره وا هغه خبره کومه وا هغه خبره دا وا چې کم دینونه راتلل دغه اطلاع الله په قران کې کړی و. تر آدم علی السلام وروسته پیغمبر راتلی، تر نوح علی السلام وروسته راتلی، تر ابراهیم علی السلام وروسته راتلی، تر موسی علی السلام وروسته راتلی، تر عیسی علی السلام وروسته راتلی، دغه ټول یادون الله وکړل. تر محمد رسول الله وروسته بل پیغمبر ناراضی ته دې یادون الله نه کړ خو ناراضی. یو خبره دا دوهمه خبره دا چې الله عز وجل د مؤمنانو صفات دویت کړو، ایمان پر قران، ایمان پر هغه کتابو چې تر قران مخکې. دریمه خبره دا چ صراحتن ای حکم کړی دی چې تر دا غو بنا اوره، ایمان پر قران، ایمان پر اسلام، ایمان پر هغه ادیانو چې تر اسلام مخکې. بل جن بیا ناراضی چې پر هغه ایمان دا اورستی خبره نو چلرمه خبره نو پشکاره. الله عزوجل فرمای پشکاره ټکو کې فرمای چې خلکو پام کوي، خبر اوسېږي، پتنی به در تراسی، خلق به مدوکه کی. محمد رسول الله ورستای پیغمبر دی، در دیو پیغمبر رستن نس بل پیغمبر نرز. الله عز وجل په قران عظیم شان کی فرمای ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النبیین. و محمد صلی الله علیه وسلم پتاسو کی د نارینه انسان پلار ندی، پیغمبر علی اسلام در نارینه اولاد نو، ولکن رسول الله د الله رسول دی و خاتم النبیین رستی پیغمبر دی، تر دی ورست بل پیغمبر نه راځي. پشکار ټکو کې الله عزوجل اطلاع کړه. او بیا الله عزوجل بل ځای کې فرمای الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے انسانانو، تاسو ته خو مې هدایت کړی دی چې په خوانی دینونو خو به منی، مگر تاسو ته مې ورستی یو دین درکې چې هغه د اسلام دین دی، دا مې درته کامل کی. ورضیت لکم الاسلام دینا، زه ستاسو د پاره د اسلام په دین خوښه. که تاسو د الله عزوجل خبره منی، الله وایي د اسلام دین وکړه. بل دین نسته، بل دین الله عزوجل او مسلمانانو انسانانو ته نه راستي. دا څلور خبرې. اوس نو هغه احادیث چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې هغه د ختم النبوت ته پاره دي چې بل پیغمبر نه راځي، اخو بیخ ډیر دي. دا پیتنه د ختم النبوت چې نبوت ختم نه دی بل نبی راځي، دا دلته لج لج ده. اوس قرار قرار په یو ساده شکل باندې خلک راواستي وایي زه پیغمبر یم. پرون غرمه یو حاجي صاحب کیسه راته وکړه، ما غوښته چې پر دې اړه ډېرې خبرې ورته وکړم. بیا مې ذهن کې راغله چې پر دې به مستقل بیان کوم چې ټول شار یې واړه. اوس نو هغه ځان ته دا ساده چې باندې سخته سي ځان پر لیونتوب واچي او ظاهرا ورته وایي زه پیغمبر سوی یم، دا کس چې پله وپلټې دا ډېره لو خبره ده. خو دلته په افغانستان کې یو قانون نشته، یو نظام نشته. که چیرې دلته یو قانون وي، یو نظام وي، پر یو معیار جوړ وي، دا کس باید تحقیق شي، تحقیق ځینې وسي. تا دا خبره ولې کړې؟ که رښتیا دا سړی ناروغ وي، نو اطباء موږ لرو، ډاکتران صاحبان لرو، ټسټونه لرو، معایناتونه لرو. او که دا خبره کړې ولې کړې ده؟ دا خو د کوپر خبره ده، او دا داسې د کوپر خبره ده د یو فرد سره تعلق نه لري. دا خو پس او خلک نور په ځان پسي بیایي. او زموږ افغانستان هغه څه ځای دی چې هر باطل پرسته دلته ږغ پورته کړي، په پټو سترګو یې خلک مني. که چا وویله چې پلانکي خبره داسې ده باره، بیا چې ته دا راګرځی چې دا خبره داسې نه ده، تور ایلی به سپینې سي بالا پسې ډول کړي دا خبره. نو دا دین دی، نو په دې دین خو به خوا به دوو که نه به دوو؟ د دې دین حفاظت خو به کوو که به نه کوو؟ هغه کسان چې هغه داسې خبرې کوي زما او ستا اولادونه را خرابوي، را ګمراه کوي، بې اتفاقي و شرونه زموږ په منځ کې اچي، د دې لاسه خو مخه خو به نیسو. نو په دې نامه باندې په کابل کې هم داسې یو پېښه سوې وه. دغه پېښه دلته په کندهار کې سوې وه. په کابل کې هم داسې پېښه سوې وه چې د پیغمبرۍ او د نبوت دعوه یې کړې. او بالکل نو داسې شیان دا پ دا دې ته په ساده سترګه مه ګورئ. دا ډېرې د خطر موضوعات دي. دا به راځي، دا به ډېرېږي، دا به ډلې دلته. او فتنه داسې ده لکه یو غټ حوض چې شاوخوا دیوال ورباندې راګرځېدلی. دغه غټ حوض که چیرې معمولي کدر سوری پیدا کړي، اوبه ځینې راوځي، نو په یو مټ خټه باندې یې مخ نیول کېږي. او که تا سر نه پسې ګرځوئ، دا اوبه راتللې راتللې راتللې، دا سوری غټې غټې بارونو لو والی سي، بیا نو شل کسان په بیرچو نسي تړلی. دا زموږ ستاسو مسؤلیت دی. داسې فتنه که پیښه سول او دا را روانه ده، دې پیشبیني سوې ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي، وایي داسې زمانه به راسي تاسو ته به خلک دعوه وکړي چې زه پیغمبر یم، او خبردار انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، خبردار زه وروستی پیغمبر یم، تر ما وروسته بل پیغمبر نشته، مې منئ. ګوره پیغمبر علیه السلام پیشبیني کړې ده. نو بیا چې دا فتنه زیاته سي، بیا نو زما او ستا اولادونه، زما او ستا کشران، دا چې بیا ورځي او دا زما او ستا د لاوبالۍ او بې پروایۍ څخه خدای ناکرده په دې باطلو ډلو کښې وځي، بیا به څومره غټه فتنه وي. بیا خو د دې حساب الله تعالی زما او ستا څخه کوي. په دې کسانو مخه به نیسو او په حکمت به نیسو. داسې نه چې اوس نو چا دا خبره وکړله بس نو خلک ډانګان ورباندې راواخلي. یا یا هغه د حکمت لاره چې ده، چې په هغه کې فتنه نه پیښیږي، فساد نه پیښیږي، شر نه پیښیږي. اسلام د فتنې طرفداره نه دی، اسلام د فساد طرفداره نه دی، اسلام د خلکو په مابینځ کې د نفاق اچولو، د مخالفت کولو د دې طرفداره نه دی. په اسلام کې تشدد نسته، ظلم نسته، وحشت نسته. د هر شي دپاره یو ښه معیار ایښی دی، یو ښه قانون ایښی دی، یو ښه د حکمت لاره ایښی ده. دا غیر مقلدین چې بد خلک دي، وجه څه شته؟ وجه دا شی ده چې دا زموږ ستاسو د ښار خلک یې ټوله په فتنو کې اچولي دي. یو غیر مقلد رالی ما ته ویله چې زه د دې وابیت څخه توبه باسم. مال توبه خو الله عز وجل د مشرک ده هم قبلوي، د هندو ده هم قبلوي، مګر ته به یو کار کوې، یو کار به دا کوې چې تا دا خپل مذهب پرې ایښی دی، دا دې د بېدینۍ په وجه پرې ایښی دی. زه اوس پر دې شک لرم چې ته به دا وابیت د بېدینۍ په وجه پرېږدې، ته به د خپلو وابیانو انډیوالانو سره په مقابله کې کښېوتلی، راځې به دا زما مذهب ته غواړې چې ما د علی په ډول د هغه په مقابل استعمال کې د الله په خاطر به نه یې راغلی. نو ځکه زه تا ته وایم چې ته به نور په احکام کار نه لرې، نه به د وابیانو په مقابله کار لرې، نه به د احناو په مقابله کار لرې. تا خو پخوا جنګ ورسره کړی دی، اوس غواړې چې هغه تر ګونډو لاندې راولې. ما د هغه په مقابل کې استعمال کړي، د نفس په خاطر ده دا کار کوي، د الله په خاطر یې نه کوي. په مسایلو به کار نه لرې. امید سړی، بې تعلیمه سړی، دا کار علماو ته پرېږده. بس یو کار به دا کوي، او دوهم کار به دا کوي چې په دې ښار کې خو تا ډېر کسان په فتنه کې اچولي دي. پرون زه یو مسجد جامع ته ورغلم، په هغه کې یو کور دی، د مسجد څخه بند دی جلا، هلته یو ملا راولي د لیرې ځای څخه، هغه ترجمه ورته کوي، د ګرد مسجد سره سلام نه لري. دغه شر چا واچوي؟ دا موږ خو دا څوارلس سوه کاله د امام ابو حنیفه رحمه الله په مذهب و. دا فتنه چا راوستل؟ نو خو دا تا راوستلې ده، یا تا راوستلې ده، یا ستا هم شکله سړي راوستلې ده. دلته دغه دارالافتا ته یو سړی ماته رالی، هغه په ملي په پای کې کور ولې، زما پلار ډاکټر دی که په شفاخانه کې کار کوي، دا غیر مقلدینو ګمراه کړی دی. سار سار ورجوغه میرویس مینې ترجمې ته، او ما موږ ته وایي چې زه دلته ملا راولم، هغه به ترجمه درته کوي، دا نور مسجدو ته به نه ورځي، دا ګرد ګمراهان دي، مشرکان دي. اوس موږ ته دوې لارې راپاتې دي. یوه لاره دا راپاته ده چې پر پلار راواچو، د پلار مقابله خو هم ګران کار دی. دوهمه لاره دا ده چې جنبار شو، درېمه لاره دا ده چې ورسره وابیان موږ څنګه وو. ګورې دا فساد چا راوستی؟ آیا په افغانستان کې فتنې لږ دي؟ کور په کور به دي پر تربلګروي موږ او تاسو کړې ده، د پردیو په لارو پسې موږ او تاسو تللي، د حزبو په نامه موږ او تاسو سره وژلي دي. یوازې دغه لاپاته او پر دا یوه حنفي مذهب راټولو، دا لام د خلکو نه ورباندې پرزو، دا هم زوی د پلار سره جنګي. اوس دغه یو کور چې پلار و زامن، خوږ پلار، مهربانه پلار، د مهربانو محبوبو زامنو سره جلا سو، دا کار چا وکړي؟ دا تا وکړي. دې ته نو ورته په سلګونو پیښې نورې دي. تا دا ښار په بې اتفاقي اچولی دی، ته به راځې دلته په راډیو کې په عامه اعلان کوې او وایه به چې زه د ټول ښار څخه بخښه غواړم، کومې فتنې چې ما په کورو کې اچولي دي ما ته عفو وکړي. دوهم کار به دا کوې، او درېیم کار به د الله څخه هم بخښه غواړې، ځکه ډېرې بېدینۍ او بې عزتۍ دې کړي دي. نو دا فتنه او فساد د دې نامه څخه راځي، سبا به د ختم النبوت د ډلې څخه هم راځي. نو لهذا موږ افغانان ټول احناف یو،
دلته بل دین نه دی راغلی، دلته بل مذهب نه دی راغلی، دلته چې څوک د دې مذهب د نامه څخه هر څوک اچي فتنه بنا اچي، فساد بنا اچي، چا که فتنه اچول، چا که فساد اچوي، چا که د ازما او ستا مذهب پر یوه لار و بل لار باندې کوي، هغه مفسدین دي، د فساد څخه لاس واخلي، د بې دینو خلکو څخه لاس واخلي. نو الله عز وجل دې موږ او تاسو ته دومره قوه راکړي چې دا خپل راکړي عقل چې الله راکړي دا په کار واچو، او دومره قوه دې الله راکړي چې د خپل نفس سره مقابله وکړو، چې د یو چا سم پر یو شي خوا بد سي او یو شی مو د مزاج مخالف سي، د خپل مزاج دین هم قرباني کړو، مذهب هم قرباني کړو، دین هم قرباني کړو، دا به نه کړو. بس معیار به زموږ او ستاسو د الله دین، حنفي مذهب او حق تائیدول، د فساد او د فتنو جرړې ایستل، دا توفیق به د الله څخه غواړو. وما توفیقنا الا بالله. سبحانك اللهم اشهد ان لا اله الا انت.